دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د پلویانو لوري د کمیسیون دروازې پکې تړل شوې. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کیدونکو ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی دی. دوستانو زماج ملنده او زماد نور همکارانو سلامونه ومنئ. په یوه بله نیم ساعته خبری مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره وکتل. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده بللی او د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو د امریکا لخوا د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او سولې په اړه خبرې وکړې. مارک میلی پرون کابل ته ولاړ او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. امریکا له طالبانو سره یو کلنی خبری لغوه کړي، خو طالبان بیا د اروپایي هیوادونو له استازیو او د سیمې له قدرتونو سره وخت نا وخت لیدنې کوي. تیره ورځ هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا او د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل دوهې ته تللي ول او پر افغان سوله یې له طالبانو سره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده بللی او ټینګار یې کړی چې باید د سته تاوتریخوالي پر ضد ګډه مبارزه وسي. دغه سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وویل چې طالبان دي د خلکو له وژنو لاس واخلي.
As a result of the growing strength of our security forces, the Taliban and terrorists
دا وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د وړتیا په زیاتېدو طالبانو او نورو ترهګرو سږ کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي چې درېمه برخه تلفات ښځو او کوچنیانو ته اوښتي دي. د ملکیانو او عامه ادارو هدف ګرځول او د سپر په توګه د ملکیانو کارول د ټولو نړیوالو قوانینو او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. دا عمل باید سمدستي د طالبانو لخوا بند شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په 138 مثبتو او 2 منفي رایو تصویب سو، هیڅ چا مخالفت ونه کړ چې هدف یې د افغانستان د سولې او ثبات له روانو هڅو حکومتولۍ او بیا رغونې ملاتړ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت د سولې په دې اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او د سولې په اړه یو منظم پلان لري او هر شکیل او غیزناک لوري ورته مهم دی. دا خبرې د اروپا د سولې انسټیټیوټ له مشر مایکل کیټینګ سره د لیدو پر مهال وکړي. د اروپا د سولې انسټیټیوټ مشر وویل د پخلاینې په برخه کې باید تر کورنیو، بهرنیو او سیمه ییزو څیړنو وروسته په دې اړه پریکړه وسي. د ملي امنیت سلاکار وویل که څه هم د افغانستان لانجه په مختلفو برخو کې له نورو هیوادونو سره توپیر لري، خو د هرې تجربې له مثبت اړخ څخه باید استفاده وسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی شي. محکمې له پارلمانه غوښتي چې د دغو شپږو میاشتو پر مهال دې د دې تمدید په اړه رای ورکړي او د بل لوی درستیز د ټاکلو چارې دې پر مخ یوسي. ټاکل سوې وه جنرال باجوه سبا د جمعې په ورځ تقاعد سي، خو د پاکستان د صدراعظم عمران خان حکومت غوښتل د ده کاري موده درې کاله نور هم وغځېږي. په همدې حال کې د پاکستان د حقوق پوهانو شورا د محکمې نننۍ غونډه بایکاټ کړه. دوی وایي د حکومت دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. او چین په دغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی چې واشنگتن باید ژر تر ژره د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ودروي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې خپره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې امریکایي سفیر ته ویل سوي چې هیواد یې باید له چین سره خپل منځي اړیکې نورې زیانمنې نه کړي. دا وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه قوانین توشیح کړل چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه لاروین کوونکو ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کلس مخ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې او لستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم په غو ولایتونو کې د رای او د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړل شوې. دا هغه ولایتونه دي چې ورپورې د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تړلی بلل کېږي. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو غونډې لپاره یې خپل پلان ټاکلی. د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د پرونۍ چاودنې چې په سړک کې د یوې ښودل شوې ماین له کبله رامنځته شوه او پکې ښځې ماشومانو په شمول دیارلس کسان ووژل شول، د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟ که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم په غو ولایتونو کې د رای او د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړل شوې. د کمیسیون له قوله په شپږویشت نورو ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې او څېړنې پر مهال د نږدې یولسو محلونو رایې باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر ملې په اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له معترضو نوماندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خو دا چې په سرې پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرې او څېړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بل اخره ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار وایي دوی په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. د وای که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي، کمیسیون به د قانون پر رڼا کې په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه فیصله نه ده شوې. د رواني اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د همدې ورځو په سبا په هغه وو ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي، خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په وو ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواری
داغه درملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په همدغه وو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، داغه پر اساس باندې پریکړه په وو ولایتونو کې وشي، دماغه کوم ارقام چې دي د ملک شرکت نه واخیستل شي، او زه فکر کوم که نتیجه زر تر زر اعلان شي دا به ښه وي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی، خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نمایندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای دې له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې لپاره خپل هیئت ټاکلی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې ویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوم لړ چین ته هم استول شوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د چین د بین الافغاني ناست لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دې ناست کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه وزیرت کړي چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وغورځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست چین هوا سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوریت نظام لیست دی.
روانم کردیم لیست، لیست ماس، لیست نظام افغانستان است، از جمهوریت اسلامی افغانستان است ما صاحب شستیم.
د خغل عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشټوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر د غشان ویل سولې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلون کده او افغانان به د یو تلپات سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هلمندي شې چې د افغانستان د امریکا په هنتون د دوه استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو سره د غغام د سولې پر خبرو مثبت اغیز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شنوي که طالبان خپلواک وي نو اوربن په ملي کېدو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نېټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نېټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوي قلم الدین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ دی خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کېږي دا دی خیر نه ده، او که څوک دغسې مشورې درکوي هغه دی دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو، تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کوي، حکومت په تا کې وړتیا د صلح نسته، ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر می کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوي، په دې خلکو باندې زړه وسوځوي، په ولس باندې زړه وسوځوي، مردانوار میدان د صلح ته راوړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
په داسې حال کې چې د سولې په اړه بحثونه او خبرې شته، خو د افغانستان په کلو او بانډو کې د جګړې بازار هم تود دی. په کندوز کې پرون په سړک کې یو خودل شوی ماین د هغه کورنیو دیار لسغړي وژل چې واده ته روان و. په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا چې د قربانیانو د کورنیو غړي سوی په اړه یې تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې اورو.
په کندز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې او د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و ترڅو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان، میرمن مې، مور مې، خور، دو تنه خوریان مې او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دی.
یک فامیل کاملان دی موټر سراشه راکبی نش بودن.
په یوې سراشه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دو تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په سګونو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه خښ کړي دي او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي او وخت نا وخت د خښ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې هیواد کې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده چې حکومت د درې کلونو لپاره د کار د مودې د غځېدو غوښتنه کړې وه لږ تر لږه د شپږ میاشتو لپاره غځولې ده. په مشل راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکر را سره په سټوډیو کې دی. کاکر صاحب، سټوډیو ته ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو. داسې ویل کیږي چې د پاکستان سترې محکمې بلاخره د شپږ میاشتو دپاره د پاکستان د پوز د لوی درستیز کاري موده وغځوله او هغه هم د قانون سازۍ په شرط باندې. په دې اړه که لومړی راته ووایي چې د دې معنا څه ده.
د سه شنبې له ورځې څخه د پاکستان سترې محکمې ته یو چا خواست کړی و چې تاسو وګورئ چې جنرال قمر جاوید باجوا چې ټاکل شوی ده د نومبر په نهه ویشتمه، یعنی سبا له به دی ریټایر، نن به دی ریټایر کېدی او سبا له به نوی درستیز راتلی، نو دا وګوري چې دا د قانون له پلوه سمه ده که نه. خو بهرحال په دې باندې له دوو ورځو څخه پاکستان په یوه پشه ولاړو، ځکه چې پاکستان کې فوج تر ټولو قوي دی او باجوا، جنرال باجوا ته خلک دا ګوري. دی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم دی، د داخله چارو وزیر هم دی، یعنی ډېر قوت او طاقت لري. نو او بل عدالت دومره جرأت کوي چې هغه د مخې ته دري. خو بهرحال دوه درې ورځې دا بحث وسو، حکومت ته ډېر سخت وخت ورکړي. د قاضیانو هغه ویلي چې ستاسو په کوم قانون پر اساس دا کړی دی، هغه قانون کې سقم موجود دی، هغه مبهم دی ابهام دی پکې او تاسو سمري نو حکومت درې څلور ځله هغه فرمانونه بدل را بدل کو بیا مخره پوری د ستر محکمې مشه بخندل تاسو بیا هم نه پوهیږئ د دومره ستړو واجد او بهر الاخر حکومت تداول تاسو به د دې د بیا د پاره پراتون کې تاسو د لوی درستیز موده غزوي نو تاسو به یو قانون سازی کوي قانون به جوړوي او هغه به واضح وي ځکه تر اوسه څومره قانون سازیانی د څکم موجود دي په کې ډیر زیات ابهام دی هغه د قانون سره مخامخ را دي نو شپږ میاشتې وزته وخت ورکړي حکومت په اوس په دې باندې قانون جوړي
کاکل سه مخ کې د دین کڅم په پاکستان کې داسې لیدل شوی دي چې خپل پوزي مشرانو چې کله پوزي حکومتونه خپل دوري کم کړي غزولي وګ دي کړي دي ملکی حکومتونو کله داسې اقدام کړي چې کم پوزي جنرال خصوصا د لوی درستی د کار موده غزولي
دغه سی یو ځل سوې دی یو هغه په 2010 کې اوسو او په 2010 کې جنرال اشفاق پرویز کیانی وو چې پیپلز پارټي ورته د درې کلو وخت ورکې یو موده وغزوله همدا وجه ده چې دا یو روایت یا بنیاد شو شول سوچي دا پلما او عمران خان یا راتلونکي د پاکستان لوی درسج کمر باجوا تم ورکی چې هغه دا وغزوي تر دې لمخه چې تر باجوا لمخه کم دغه هغه هم کوشش وکړي چې ځان وخت پر وغزوي خو نواز شریف ورته ورنه کړ راحل شریف ته نو بیا د وروستو زده دی باجوا راغی نو زده ته دغه داسي حالت سي یوازې یو حکومت تر کړی دی چې هغه پاسپورتو ول 2010 تر دې تاسو پورې
دغه خلک چې دغه پریکړې مخالف دي دوی څو یوم درنګ په پاکستان کې دین نه دي مدني ټولنې او نور لکه جرنالستان دي نور خلک دي دیموکراسي په لور غورځنګونه دي دوی رایت صدر دي
دوی ډیر زیات تنقید پر کوي دوی تنقید پر دی باندې کوي چې په پاکستان کې په کار دی چې اداره پیاوړی سي نه چې یو فرد پیاوړی سي او بل سوال دا دی چې که یو فرد باندې ټوله اداره ولاړی نو بیا دا اداره خو کمزورې ده نو خلک بیا پر ځای د دې چې افراد یا اشخاص پکې پیاوړي کېږي په دې کې په کار دی اداره پیاوړي سي او په کار دی چې د دې لپاره یو داسې او بلکې خلک تر ډېره د خوشحالم نه دي خپل داسې خبرې هم دي چې پاکستان فوج کې ځنن چې کله هم فوج لوی درسیز خپل وخت زیات کړی دی په فوج کې ځنن هغه افسران چې هغه په راتلونکو کې ترقی کوي پروموشن به کوي دا غو د پاره ډېر مشکل پیدا کوي نو په فوج کې ځنن هم یو برخه یو کړی خلق هغه په دې خفای نو په پاکستان کې عموما دا فکر کېږي چې باید څومره آئینی یا اساسي قانون سره څومره موده او باید ختمه نو بل یو راسي ځکه چې اشخاص نه ادارې باید پیاوړي
ډیر زیات مننه دوستانو په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې په پاکستان کې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودي د غزیدو په بیلابیل خلونو سره معلومات شریک کړل مننه ترې کوو
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري وسم بیرته کابل ته ځو په افغانستان کې د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي د پوهنې وزارت له قوله دا پریکړه په 1999 لمریز کال کې عملي کیږي امید زهیر ملپاړه رپورټ لري
پوهنې وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قرباني شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمينه برابروي دا وزارت وایي د هغې هوکړې له مخې چې د دوی او د خصوصي ښوونځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 10 تر 50 سلنې تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل خار کې 14,820 ماشومان ته په 1399 لمریز کال کې په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمينه برابر شي دا وایي د پریکړه د پوهنې وزارت او خصوصي ښوونځیو ترمنځ په غونډو کې شوی او بل اخر همدا نوملړ مخترور شي چې موږ په 1399 لمریز کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوښښ لاندې نیسو البته په دې ماشومانو کې یو شمیر هغه هم شته چې د غربت له کبله ښوونځیو ته نشي تلای د ټولو هغو ماشومانو شمیر چې په سلور دي شو ولایتونو کې لدی خدمتونو ګټ اخلي دروان کال تر پای معلومیږي په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د مستحق ماشومانو پر نوملړی کار پیل کړی دی د دې وزارت د ویان مرستیال فوادمان
یکی از
دلایل چې تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې دا تګلار وروستۍ کړو دلیل یې د پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک ترې برخمن شي د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او د ماشومانو د جذب په اړه خبرې کوي د دې ټولنې رئیس محمد داود بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په
ډېره پراخه تنده د مکاتب قبول کړې ده چې مکاتب خبري یو هم علاقه نیسي چې موږ ته فورمې راکړي او موږ حاضر یو چې د خپل منصبینو لپاره هم رایګان باندې
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي ښوونځي شته چې یوازې 1200 یې په کابل کې دي.
زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. اوس هم کندهار ته په کندهار کې خلک وایي له کلونو راهیسې دغلته بې کیفیته درمل او تاریخ تیر او خراب شوي خوراکي مواد له بېلابېلو هیوادونو واردېږي، خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا چې حکومتي چارواکي په اړه څه وایي، ستونزې خلکو ته څه ننګونې پېښ کړي، په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښن لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د گاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ وارې، ما دوایي وکړلې پیدا نه وکړلې، یعنې بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوایي وکړلې هغه پیدا وکړل، ما ته زړه دربۍ راواچوي
او که به زه لازم و ستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کړي، دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او منګر په ولا کوم روغ ورځ ده دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم نه چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدارس وايي چې په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانېږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بیا کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقېږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو د لاري چې زموږ لابراتوار مردلی آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړی و، زموږ ټینګار به دای حلی زلی دای د وزیر سره او د والی صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږ.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او اوس هم مستسل پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبر کوم، دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي، خو بیا دا چې پېښې دي دا خلک خپل لري لای بل چم پکې اباله تر وستي ری انګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسولینو ته د نوي بچا سره چې کینې موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غمه وخوري، د الله په روی سره الله پاک په دې دنیا کې وزن ورکې، دا خو افغانستان خلک دې دغه ته دره دي او کوم یغمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې او د دولتي مځکې هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای د یو کارخانه پراته کړي، د کارخانه جوړوم او پاتې نور دغه خلکو کوم واکدار خلک چې دي هغه غټ خلک شته دی والی پر ولې دي، نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت زده هیله کوو چې د کوچیانو یو ناروا در په دره دي، هیڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص ولی نه دو وسایل لری چی خواهد کی ولار چی ولار چی داشت غلط بود نه بیادی تو کی نه بستن شیز نه داده در تارتوی شیز نه مزنه حکومت تا داخل کو چی دا کوچانو یو غور وخوری چرسو حکومت کی یو وس و طاقت لری باید چی دا کوچانو یو غم وخوری و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان استاسو پیغامونه و چې خبر شول په دې نیم ساعت خبری مجله کې دا خبرو شو ریپورتونه او خبری مطالبه تفصیل زموږ ویب پاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله لستلې کتلې و اوریدلې شي وسم ارش همایون استودیو ته راغلې بل نیم ساعت